درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره وی له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوټلو او د طالبانو لبیا ځلې واکمنیدو وروسته په دې هیواد کې تاوتریخوالی او نړیوال بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. د افغانستان د امریکا لوټلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورنی امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو د سشن په پورس په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. په پام کې د شنه د افغانستان په اړه د مسکو په فارمټ کې غونډه د طالبان سرپرست حکومت د استازو په نشتون کې جوړه شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د امریکا بلوف د لړم په 13 اټاس خبري ایجنسی ویلي و چې د غونډې ته طالبانو استازي نه دي وربلل شوي. هغې دلیل نه ویلي. د طالبان حکومت ویلي دي چې د دوی نه بلل دغه غونډې ته له روسیې سره په دوه اړخیزو تعامل منفي اغیزه وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې وسلوالو کسانو په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو په یو موټر به د بریټ په پایله کې شپږ کسان وژل دي. د پولیسو افسر رب نواز خان نن سهار ویل چې په لکی مروت لوسوالی سیمه کې د حمله هغه مهال شو چې پولیسو په سیمه کې د قسمی په حال کې و. بریټ کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه کمیټلې نه دی منلی. ټاکل شوی ده چې د ناټو غړو هیوادونه به د پولند غوښتنې په اساس نن بیړنۍ غونډه جوړه کړي څو هغه راپورونه وڅېړي چې د روسیې لخوا د اوکراین پر لور د توغندول شوي دوه توغول شوي توغندي د پولند په خاور لګېدلي د دوه کسانې وژلې دي. رویټرز خبري اژانس د دوه اروپایي ډیپلوماټانو له قوله چې نمونې نه دي یاد کړي راپور کړی چې دا غونډه د ناټو د تړون د څلورم مادې په اساس جوړیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې له اوکراین سره څه باندې 30 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې ته د 13 میاشتو په جګړو کې ډېر تلفات وخت دي. تمه ده چې دا لویه مالي مرسته به د اوکراین ملاتړ وکړي. دا مرسته داسې مهال لنیږي چې پر اوکراین د روسیې حملې دوام لري او په دې ترڅ کې د روسیې پوځ پرون پر اوکراین ګڼ راکټونه وتوغول. د توغندي د اوکراین په څو سیمو کې د انرژي پر تاثیراتو لګېدلې چې په نتیجه کې په پلازمینه کیف او نورو ښارونو کې تیاره خوره شوې ده.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې له قانوني کار څخه د ښځو بې برخې کېدل د دې لامل سوی چې ډیری ښځې د نشي موادو په کاروبار کې ښکېلې سي.
خانمایی که روی زمین ها کار میکنن من حیث کارگر اینا
هغه میرمنی چې دی کارگر رو په صفت په زمکو که کار کوي ورو ورو لدی سر آشناکیگی چې لدی کخت او موادو څخه څنګه پیسې پلاس رو بی.
په یو بل راپور کې باوري چې د کابل په لویدیځ کې پولیسوخته سیمه یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په ځای وخت ده.
پولیس وختاته لاړو چې وختل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کو خو هغه ته مونږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې روغتون ته مو انتقال کړې.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې یو کتاب ژباړلی. دا چې دا کتاب کوم موضوعات لري خپل لدس خبې واورو.
دا کتاب د مخدره پوادو د احتیاط په تداوی او په تداوی کې د کونسلنګ یا د مشاورت په ارزښت بحث کوي.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې زیګاب ګولۍ مې له درملتون څخه رانیولې. ما ویل که زیان یې درلودی په درملتون کې به نه خرڅېدلی.
بیا دغه زیګاب ګولۍ ما خوړلې د روزمره تقریبا 90 ګولۍ ما خوړلې د ورځې 300 میلی ګرام ایندی به مې اخیسته دی.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ولې ژاړې لورې څه خبره ده؟
ولې ژاړې لورې چا خو به نه وهلې؟
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د رسمي وظیفو او کاری فرصتونو له محدودیت سره اوس ډیری ښځې د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېلې سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور خي چې د طالبانو د حکومت له خوا له وظیفو څخه د یو شمیر خزو لری کول او له عمله اوس ځینی کورنۍ له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوی او ځینو خزو د نشي موادو کاروبار ته مخه کړې ده. په دې راپور کې د هغو ښځو خبرې رانقل شوي چې د نشهیي موادو قاچاق کوي او وایي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی کار اسانه سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا راپور چې د نشهیي موادو په کاروبار کې د ښځو د نقش او پر ښځو د نشهیي موادو د اغیز په اړه چمتو شوی، په افغانستان کې له نهو داسې ښځو سره خبرې شوي چې د نشهیي موادو د کاروبار په بیلابیلو برخو کې ښکېلې دي. دې ښځو ویلي چې د اقتصادي او اجتماعي دلایلو له مخې د نشي موادو کاروبار ته مخه کړې ده، خو د دې کار د دوام لوی علت مالي ستونزې یادې کړې دي. په دې راپور کې ویل شوي په دولتي ادارو او آزاد کار په ساحو کې د ښځو د کار مخنیوي به دوی دې ته اړ باسي چې د خپلې کورنۍ د مالي لګښت پوره کولو لپاره نور کارونو ته لاس واچوي. چې له دې جملې څخه یو هم د نشي موادو کاروبار دی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په دې راپور کې راغلي چې له هیواد څخه د باندې د نشي موادو قاچاق او پر محتاجینو د دې موادو خرڅول د هغو ښځو عادي فعالیتونه دي چې د نشي موادو په کاروبار کې ښکېلې دي، خو د وخت په تېرېدو سره د ښځو د هیروینو جوړولو په ګډون د نشي موادو د جوړولو په نوښت کې هم ورګډې سوي دي. دغه ډول ښځو د نشي موادو د قاچاقو ډلې ته د نورو خلکو د جلب په برخه کې هم رول لوبولی دی. د نشي موادو له دې نو قاچاقونکو ښځو له جملې څخه هاتو یې ویلي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی لپاره د نشي موادو قاچاق اسانه سوی دی، ځکه د هیواد پر پوله او ښارونو کې ښځینه پولیس نشته او د طالبانو نظامیان دوی داسې نه ترشه کوي چې بدن ته یې لاس وروړي. موږ وغوښتل چې د نشي موادو په کاروبار کې د ښځو د ښکېلتیا او نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د ښځینه پولیسو د نشتوالي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو بریالي نه شو چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان نظر ولرو. د محتاجینو د درملنې د برخې ارواپوه سیمینه یادګاري وایي چې ځینې ښځې د اقتصادي او اجتماعي اړیکو له امله د نشي موادو د مافیایي ډلو په لومه کې بندیږي.
خانم هایی که روی زمین ها کار میکنن من حیث کارگر اینا
هغه میرمنې چې د کارګرو په صفت په ځمکو کې کار کوي ورو ورو له دې سره آشنا کیږي چې له دې کښت او موادو څخه څنګه پیسې په لاس راوړي. بله مسله چې په کابل کې پیښیږي هغه د الک او انجلۍ تر منځ د مینې اړیکه ده. دا ډول اړیکې نجونې په یو ډول د نشي موادو قاچاق کوونکو او محتاجینو ته ورنږدې کوي. قاچاق کوونکي هڅه کوي هغه انجلۍ چې د نشي موادو د قاچاقو شک نه ورباندې کیږي په یو ډول ځان سره ولري.
شک نه میره کې نه قاچاق کننده باشه، نه رو به خود به یک نحوي نگاه میکنه.
په 1999 شمسی کال کې د پخوانی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز په وروستي راپور کې راغلی و چې د نشي موادو د قاچاقو په تور له 190 تورونو کسانو څخه 15 ښځې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوی په تیر یو کال کې د 2000 په شاوخوا کې د نشي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي دي، خو په دې 1900 کسانو کې د ښځو د شمېر یادونه نه ده کړې.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل په لویدیځ کې پولیسو خته سیمه تر 2 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتې ده. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې تر دې پله لاندې دا مهال د نارینه و تر څنګ تر 500 ډېرې معتادې مېرمنې هم شپې او ورځې تېروي. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 150 بستریز مرکز کارکوونکو تازه د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکارۍ 2 معتادې ښځې له پولیسو څخه خرایستلې او د معتادینو د درملنې مرکز ته یې وړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته په کابل ښار کې تر پولیسو څخه لاندې د معتادینو د 150 بستریز مرکز کارکوونکو له معتادو ښځو سره لاس او ګریوان دي. دا هغه موتادی خزی دی چې تر دې پله لاندې شپې او ورځې تیروي او خپل نشي کوي. له دې جملې څخه یو موتاده خزه چې عمر له 15 او 40 کلونو ترمنځ اټکل کیږي او نوم یې نه خی وای، څو ځلې نشه پریخي خو بیرته موتاده شوې ده. تر پل سوخته لاندې زرګونه موتادین اوسیږي. په دوی کې یو 4 نفری کورنۍ هم شته. دا خاوند او میرمن له خپل دوو بچیانو سره تر یو پلاستیک لاندې شپې سبا کوي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو په همکارۍ او د دې مرکزونو ظرفیت په کتو سره متادین راټولوي او بیا د متادینو د درملنې مرکزونو ته وړي.
پولیس وخته ته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کړو، خو هغلته مونږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې، روغتون ته مو انتقال کړلې. دا لړۍ لا هم جریان لري.
پولیس وخته په کابل ښار کې د معتادینو د راټولېدو او اوسېدو تر ټولو لوی مرکز دی. دا ځای په 1999 شمسي کال کې په بشپړ ډول له معتادینو څخه پاک شو، خو په وروستیو میاشتو کې بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالي او تخنیکي مرستو له کمیدو سره سم د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډېر مرکزونه وتړل شول. دغه ډول د فعالو مرکزونو خدمات هم څو برابره کم شوي دي. له دې مرکزونو څخه یو هم په کابل کې د ښځینه او معتادینو ماشومان 150 بستریزه مرکز دی چې د محل 22 ماشومان او 9 څلوېښت ښځې پکې بستر دي. د دې مرکز مشر ښایسته حکیم ازادي راډیو ته وویل په وروستیو اونیو کې لازینو ستونزو سره سره د دوی د فعالیتونو یوه برخه عادي شوې او کارکوونکو یې د معتادینو راټولول له سره پیل کړی دي.
کارمندای ما به جمعوری هفته دو روز در
اسمو کارکون که لسه هاوی پلان سرسم پونه ای که دو ورزی ده متادینو را طولولو لپاره پولیس وخته او نور ورزو که نور سیمو تیزی ده ناروغانو ده جاز پاره بایدوائیم چه هم خپل ناروغان ده بسترکی دو لپار رزی هم کورنه خپل ناروغان راولی او هم اسمو صاحبی تیم لپلان سرسم صاحی تیزی او ناروغان پرکولوی
جمعوری میکنه میره.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې د 4000 معتادینو درملنه کړې ده. ځینې هغه معتادین چې یو ځل درملنه شوي ازادي راډیو ته وویل په زندان کې له روغتیايي خدماتو پرته په زور د نشې پرېښودو له تاړ شوي دي. له همدې امله یې په وجود کې د احتیاط اعراض او پاتې شونې اوس هم شته او له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې ده.
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 ایم څپو باندې هم اوریدلی شئ. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد او د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په افغانستان کې د نشې موادو او معتادینو ډیروالي ته په کتو سره په دې برخه کې علمي او درسي کتابونه لګ دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر ټکنی کړی دی. ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې له انګلیسي څخه پښتو ژبې ته د کانسولینګ او ګروپ تراپی په نوم یو کتاب ژباړلی دی. دی وایي چې دا کتاب بل ارواپوهانو، روغتیایی او اجتماعي کارکونکو سره مرسته وکړي چې معتادینو ته داسې مشورې ورکړي چې هغوی په نتیجه کې په اسانۍ سره نشه پرېږدي. دا چې دا کتاب څه ډول موضوعات لري، د افغاني ټولنې لپاره څومره مؤثر او ګټور دی او عمومي پیغامونه یې څه دي، ښاغلی منصور په پیل کې د دې کتاب د ژباړې پر اړتیا خبرې کوي.
په افغانستان کې د مخدره موادو د احتیاط درملنه یو داسې ساحه ده چې په هغه کې هم مسلکي کسان ډیر کم دي او هم علمي مواد، کتابونه او معلومات ډیر محدود دي. په تیره بیا د هغو کسانو لپاره چې د افغانستان په ولایاتو کې او په لرې پرتو سیمو کې احتیاط درملنې خدمات وړاندې کوي او په دې برخه کې کار کوي، د هغو غټه ستونزه همدا وه چې دوی علمي مواد نه درلودل او اکثرا انګریزي ژبې سره د دوی نه بلدیت د دې باعث کېدو چې د تداوی په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ رامنځته شي. نو له مسلکي پلوه او د خپل مسؤلیت له لحاظه ما د خپل مکلفیت په بالو سي د کانسلنګ یا د مشاورت د کتاب پښتو ژبې ته له انګریزي وژباړم او دا کتاب د مخدره موادو د احتیاط په تداوی او په تداوی کې د کانسلنګ یا د مشاورت په ارزښت بحث کوي او د تداوی په جریان کې له شروع تر پایه په مختلفو مراحلو کې د یو ډاکټر صحی کارمند رول او ونډې باندې غږیږي.
په دې کتاب کې تاسو له څه ډول پیغامونو سره مخ شوي یاست چې هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې ګټور دي؟
د کونسلنګ یا د مشاورت په دې کتاب کې تر ډیره د مخدره موادو د احتیاط د تداوی مراحل تشریح شوي دي. په مجموع کې له اولی ورځې نیولې کله چې یو ناروغ طبي کومکونو ته او درملو ته ضرورت لري وروسته د مشاورات یا د رواني درملنې په برخه کې د ډاکټر او د صحي کارکونکو د مسؤلیتونو په رابطه بحثونه او موضوعات پکې شامل دي او په عین حال کې ډاکټر او صحي کارکونکو ته ټول هغه اساسي محتویات او مواد په لاس ورکوي چې دوی کولی شي په هغه موضوعاتو له ناروغ سره کار وکړي او د ناروغ رواني، فاميلي، اجتماعي او نور شخصي مسائل راوسپړي او د روان درملنې یا د مشاورت او کونسلنګ د مهارتونو په اساس هغو ته لار هواره کړي او په عین حال کې د هغوی رواني او رفتاري او په مجموع کې د هغوی فکر د مخدره موادو په رابطه بدل کړي.
د نشې موادو ساحه ډیره پراخه ده، څومره اړتیا سته سي په دې برخه کې دې ته ورته نور کتابونه هم ولیکل سي او وژباړل سي؟
متاسفانه په افغانستان کې د مخدره موادو احتیاط یو ډیره پراخه ستونزه ده او د ډیرو انسانانو د ژوند د بربادۍ باعث شوی دی. دا مشکل نظر ډیرو نورو صحي مشکلاتو ته ډیر جدي دی او ډیر زیات کار او منابع ته ضرورت لري. په دې برخه کې باید نه تنها دا چې ډیر ډاکتران وروزل شي بلکې ډیر علمي مواد او مسلکي زده کړې هم ورته په نظر کې ونیول شي. اما متاسفانه نه تنها دا چې په دې برخه کې روزل شوي ډاکتران ډیر کم دي، طبي مواد، کتابونه د ډاکترانو لپاره، ټریننګونه، دا مسائل هم ډیر محدود دي. نو په دې اساس یوه ډیره مهمه موضوع دا ده چې د دوی لپاره کتابونه وژباړل شي، د افغانستان له شرایطو سره سم معلوماتي موضوعات، علمي موضوعات، کتابونه ترتیب شي او تر ډاکترانو، صحي کارکونکو او حتی د معتادینو د کورنیو تر غړو پورې ورسول شي. دا یو ډیره پراخه ساحه ده. تر اوسه په دې برخه کې په افغانستان کې هیڅ کار نه دی شوی او کافي ډیر زحمت او کار ته اړتیا لري.
ایا د نشي مادو په برخه کې خپل دا کار کافي بولی او که غواړی چې په دې برخه کې نورې ژباړې او لیکنې هم وکړي؟
د دې کتاب ژباړه یو ډیر وړوکی ګام دی او د دې مشکل د حل لپاره کافي ډیر نور کار، زحمت او هڅو ته ضرورت دی. زه د یو ډاکټر په صفت خپل مسؤلیت بولم چې په دې برخه کې په راتلونکي کې هم کار وکړم او د مختلفو منابعو څخه علمي مواد خپلو ژبو ته راوژباړم او د ډاکترانو او سی کارکونکو لاسرسي ته مساعد کم.
د داسې کتابونو ژباړل او خپرول ټولنې ته څه ګټې لري؟
د دې ډول کتابونو ژباړه نه تنها ډاکترانو او سی کارکونکو ته ضروری دی بلکې عامو خلکو ته هم د دې لوستل او په دې باره کې معلومات ترلاسه کول ډیر ګټور دي. متاسفانه تر اوسه د مخدره موادو احتیاط د یو مرض په توګه نه دی مطالعه شوی په افغانستان کې. د خلکو معلومات کافي کم دي او په عین حال کې له معتادینو سره د خلکو برخورد او رفتار ډیر نامناسب دی. د دې ډول کتابونو ترویج او د نورو کتابونو لیکنه، ژباړه او د علمي معلوماتو خپراوي نه تنها ډاکترانو او صحي کارکونکو ته ضروری دی بلکې د ټولنو نورو غړو ته هم ډیر مهم دی تر څو د احتیاط د مرض طبیعت زده کړي او له معتادینو سره په داسې یو شکل رفتار وکړي چې د هغوی د ستونزو د زیاتولو سبب نشي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا چې مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ سپوخ پریږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو خالد اته کال مخکې لمړی په خيخه او وروسته د زیګاب په نوم نشي ګولوی موتاتسو. دی وایي چې د ورځې مې سل ګولۍ هم خوړلې دي، خالد زیاتوی چې د نشې په نتیجه کې مې دکان، ټیلر، موټر، ځمکی او هر څه له لاسه ورکړل. دا چې خالد ولی او څنګه موتاد سو دا به خپله د دل خولې واورو.
په خپل زور مې نه پوهېدلم، ما ته مې د خپل زور ګیچ نه و معلوم. ما به چې د مزدوري کوله، چې سنګکاري به مې کوله، چې څه رقم تیږې ته به ونه کتلم، چې امکان به نه و هغه به ما جیګه کړه. خپل فکر مې ډېر سالمه و چې یو خبر به دې وکړه. سل کاله به چېغې کې وتلې، دېره مې نه وتله. خپل ځان حاکم وم، دوست مې پېژانده، دښمن مې پېژانده. اوس چې په نشا راغلی یم، هغه حافظه نه ده پاتې. دغونه مې مازو ضعیفه شوي، هموغونه مې وجود هم ضعیفه شوی، هموغونه د ژوند هم بېزاره شوی یم. دا بس ځواني وه، موږ ته ښه کار ښکارېده. یو څه وای ابۍ ورسته شي، یو څه توره تېره شي، یو څه موږ جایله شو، یو څه بد انډیوالانو راجورو خپلوانو دوستانو نه. نو ما اووه کاله مخکې شیشه وهله، شیشه مې همداسې دی ونډیوال سره زد وکړه. هغه قمار کوه، ما هغه د قمار نه قسم یې کړه، ما د شیشې نه قسم وکړه. نو هغه بیا فضل د خدای ته، نن ته ورځې ما بیا شیشه په لاس نه ده لګېدلې. دا اووه کاله شو. بیا د غزی کب ګولۍ ما خوړلې، دواخانې به راکولې. ما ویل چې دا به دونه خطري نه وي، که خطري نو دواخانه کې څه کوي. چې وخت کې مې شاته قدم ایښوده نه کېدل، مخکې تلی شومه پکې شاته نه شوم تلی. تقریبا یو کال کېږي چې زی کب خورمه. نوی سل ګولۍ ما خوړلې د ورځې، 300 میلی ګرامه ایندی به مې اخیسته دی. همغه یو ځای به ورته کېناستم، نوی واړی اصل واړه به مې خوړلې، حرکت به مې پرې وکړ. ما سکه ویل چې زه په یو مست اس پورې م، خو نه، په یو بیا عقل خره باندې بس پورې م، چې به غورځولم لاس به م را باندې ماته، ورمېږ به م را باندې ماته، ملا به م را باندې ماته. خو زه په ځان نه پوهېدلم. ګولۍ به چې نوې د ما حالت به ډېر وخی مو، ډېر به خراب وو. ما به د یو وخت نه دو مخ ډوډۍ نه شوی ازمولای. د مونږ ډېر ساحه قومي رسېدلې، هغه مې خرڅې کړلې. بیا څه کم یو دوه بیس پی کم یو جوره به اتلس بیس پی شاوخوا ته مې د نیکه نه راته پاتې، هغه مې خرڅه کړه. د سیمزه کې راغلی چې بیس پی مې درې لکه هم خرڅه کړې، د سیمزه کې وی چې بیس پی مې 50,000 هم خرڅه کړې، د سیمزه کې وی چې یو لک څلوي پر ځان قیمت کې. مې 15 کاله په پکتیا مارکیټ کې دکانداري کړې، 15 کاله مې ټیلر درلود، د مزار لاین مې چلولای، یو وخت کې مې ټوډي و تورخم لاین مې چلو، موټر هم خرڅ شو، دکان هم خرڅ شو. د نیشي قدم قدم بد خاطره ده. اوس بد خاطره ده چې دس یو سړی ده چې قواری ته وګورم ډوډۍ نه موړ شم. هغه ماته کیبل هم نیسي، وهیم میرمن یا خور یا مور هغه راته یادی نه. دې نه بد خاطره شته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې لسکلنه نوریا په زړه کور ته راځي. مور او پلار یې پښتنه جنې کوي چې ولی زاړې. دا وایي چې گاونډي انجلې د پلار پیغور راکړ. لدې خبرې سره سم د نوریا پلار سخت په قار کېږي او له کوره وځي. دا چې د نوریا پلار داسې کوم کار کړی و چې گاونډي انجلې نوریا ته پیغور ورکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جاڑی لوری، چاخو با نی وحلی؟
نا وحلی نی ما، کاشکی وحلی وای.
نو بیا ولی جاڑی؟
پیغوری را که
چیشی پیغوری در که؟
نو پلار پیغوری را که
چیشی؟ ده پلار پیغوری در که؟ سنگ پیغور؟
لوری، تدل تا راشا ده چیشی پیغوری در که؟
بس پلارا، پخته نیمه که و هر رس بیده خال دهی.
ولوری تو خو می لک پوکه، هر ورځ دی څنګه حال دی؟
پلار دی خوایی لوری، سم خبر وکه، ده چه شی پیغوری درکه؟
ویلی آخه ده، ده پوٹه دی لور رخلا.
خیر دی لوری، ما شده، انجونی خو هر چه وایی؟
ولی بگو شده، ما رو رس پوٹه دی لور رتا وایی، او سدیر شرمه، بکو سکه نوشه ما تیری دلائی.
لوری، هیس اندیخنا مکوا، بیا با ندر تا وایی؟
تو خراب راست رتا وای، چی به بینی در تا وای، تا تو استا دلاسا، که تا پودر دست کولای، وز تو بله متن جون استا پیغورا کولای.
خیر دی لوری، دا خبر نورا پریگ دا، چوک پلار تا دا چی خبری نکی، جونی تل جگری سرا کی، او یو بل تا پیغورو نور کوی، چه دا خبرا او چه بلا خبرا.
خزی، نوریا ریختیا وای، دا توز ما دلاساو، خو بیا به هی چوک زمالور تا دا پودری لور ونوای، دا دایتا بایو وینه.
نو څکه اوسې د ماشومانو سره معلومه یې؟
زه چاره کوم یا د ماشومانو سره او یا د لویانو سره، ته نور څه کوې؟
وسړیا پلاو درته غوړوم، په دې وړه خبره ځان له خلکو سره مه اخته کوه. ماشومان خو تل جګړې سره کوي، خو وروسته بیا خوشحاله وي او لوبې سره کوي.
زه نور دا سپکاوی نشم زغملی، باید د دې درد علاج وشي.
څنګه علاج؟ اوس ماشومان وهي؟
نه ماشومان ولی وه، پر ما دې د لیوني ګمان کړی.
نو څه کوې؟
ته به مې ووینې چې څه کوم. زه نو ولاړم.
وسړیا چیرې ولاړې؟ خبره واوره.
بابا چیرې ځې؟ موږ چاته پرېږدې؟
بیا به خبر شي چې چیرې ځم او څه کوم.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا دلته پر دغه چوکی کینه.
دا ده کیناستم.
خورور که خدای ده خیر کی، سه مشکل لری؟
ڈاکٹر صاحب زلاس کالا کیگی چی عملیم.
دیسه شی عملیه؟
پودر چکاو.
خا نوز دیسه نیت کرده؟
ڈاکٹر صاحب اوس غوارم چی دا عمل پر ایک دم.
نو دا خود ډیر خنیت کرده ده.
ما ویل که تاسی مرست را سر او کری او دا استاسی دا موتادینو پا شفاخانه که می بستری کری.
پا دوارو سترگو با دی بستری کو، زمان خود اغا وظیفه ده.
ڈاکٹر صاحب کور مو بدن.
خا اوز دارا تا وی چه خپل اغواری نشا پریده او که بل چا مجبوره کرده.
بس ڈاکٹر صاحب دجوان ناخوالو مجبوره کرده هم.
سنگ دجوان ناخوالو مجبوره کرده؟
هم دا غم لرل جوان و چیزه نشو تا آر کرم. اوس هم دا غم لړلی ژوند دی چې ما نشې پرېښودلو ته مجبوروي.
زه پوه نه شوم، سپینه خبره راته وکړه زوروره.
ما ته تل خلکو د نشو پیغور راکوه، خو ما باک نه کوو ځکه ورسره عادت شوی وم. خو خبر نه وم چې اولادونو ته به مې هم خلک پیغور ورکوي.
رښتیا هم چې نشه دغه بدمرغۍ لري؟
پرون مې لور په ژړا کور ته راغله، ویل یې پلاره هره ورځ په کوڅه کې نجونې ملنډې راباندې وهي، وایي هغه ده د پوډري لور راغله.
خیر دی خیر دی، مه ژاړه، علاج دې کیږي، بیرته به د پخوا په شان روغ شې. د خیره
ډاکټر صاحب، زه د خپلو اوښکو سره عادت شوی یم، خو د خپلې لور اوښکې نشم زغملی. د خدای په خاطر زما سره مرسته وکړئ، ما د دې تورې بلا څخه خلاص کړئ ډاکټر صاحب، د خدای په لحاظ.
بس اوس چې تا خپله نیت کړی دی چې نشه پرېږدي، علاج یې نور هم اسانه شو. موږ به دې په خپله شفاخانه کې بستري کو، ګل غوندې به جوړ شي.
تازه د راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
شفق وزرت خير.